ستړي بشي. دا مشال ریډیو دے د پیندو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی نساج ملو ټکنیکی ملګری نو درې نه کې هلو سلامونه منی. په خبر کې د پښتون غورنی غورزنګ جلسه ختمه شوې ده. د دغه جلسې حال بدرته د پیښوره نیخ پنی غوړندې کو د دې ترڅنګ یو څیر نور کورنی اوسې مید مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي. کتر پای مو ملتیاو کانو دغه ټولې شننی تفسیر او راپورونه به واوري. په هر څه مخ کې د پینځو بجو خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پیښور کې د پښتون ژغورنی غورزنګ جلسه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په سبا کې بلدیاتي ټاکنې په یوه ورځ کول غواړي او په برما کې د پوځي کودتا پر ضد احتجاجي نشي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د پښتون ژغورنی تحریک غړو د جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومت ته د لادرکه کسانو د موندلو په خپلو وسایلو اختیار ترلاسه کولو ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې کړې دي. نننۍ جلسه د غورزنګ د غړي ارمان لوڼي د دویم تلین په مناسبت جوړه شوې وه. د غورزنګ د مشرانو په وینا د دوی ګڼ کسان هم پولیسو نیولې دي. د پی ټی ایم یو مشر او د پارلیمان غړي محسن داوړ نن په ټویټر ولیکل چې په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولې چې غوښتل یې د جلسې ته ورشي. مشال ریډیو د پیښور پولیسو سره په رابطه وکړه. نو هلته ورته په کنټرول روم کې آپریټینګ آفیسر صادق شاه ویل چې دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو ایس ریپورت او نمونه نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په صوبې کې بلدیاتي ټاکنې په مرحله واره توګه نه بلکې په یو ورځ کول غواړي. د صوبې د قانون وزیر د خبره د انتخاباتي کمیشن لخوا د فروری په درېمه په سپریم کورټ کې د جمع شوي درخواست په خبرګون کې کړي. کمیشن په درخواست کې ویلي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د په مرحله واره توګه بلدیاتي ټاکنې وشي. د خیبر پښتونخوا په اړه په اپریل او مئی میاشت کې د انتخاباتو خواست شوی. خو د قانون وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی ټاکنې د ستمبر په 15 په یو ورځ کول غواړي. هغه ویل چې د کورونا وایرس د خورېدو په لړ کې د محدودیتونو د وسایلو د کمی او په ځینو ځایونو کې د حلقه بندۍ او نه کېدو له وجې دا انتخابات زر نشي کولی. د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر د دې هېواد د سینټ انتخاباتو په اړه د ولسمشر فرمان یو غیر جمهوري عمل بللی دی. بلاول بټو سرداری پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلی په خپلو غړو باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاري کولو سره د سینټ انتخابات د ښکاره رایې له لارې کوي. تر دې وړاندې پرون د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ټاکنو کې په ښکاره د رایې د ورکولو په فرمان لاسلیک وکړ. حکومت دریز لري چې داسې کولو سره به ټاکنې شفاف وشي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 350 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 1,970 ته رسېدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې په تېر شواروز کې د کورونا وایرس نور 1,460 کیسونه رپورټ شوي دي. دغسې په تېرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرسه 1,520 کسان بیرته ښه شوي هم دي. په کابل کې نن د دوه مقناطیسي ماین چاودنو په نتیجه کې دوه تنه زخمیان شوي. د کابل د پولیسو بیان د فردوس فرامرز مشال ریډیو ته ویل چې لومړی په مکروریانو سیمه کې چاودنه وشوه او پکې دوه کسان زخمیان شول. تر دې چاودنې وروسته په 12 ناحیه کې هم یو کرولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودېدلې دی. تر اوسه د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارد افیرز راس ویلسن سره د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې نن دواړو چارواکو د ملاقات پر مهال د روسي سیاسي پرمختګونو د سولې بهیر ننګونو د سولې خبرو لپاره د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ د اهمیت په ګډون په بېلابېلو چارو خبرې وکړې. خبر پاڼه زیاتوي په دې مکاره ویلسن له افغانستان سره د امریکا د شمونو همکاریو د دوام ډاډ هم ورکړ. او اخیری خبر دا چې نن په برما کې په لسګونه زره کسان په هیواد کې د لګول شوي کودتا پر ضد راوتي او د منتخب شوي مشر آنګ سان سوچی د خوشي کولو غوښتنه کوله. دا په برما کې د 2000 کال سفران تحریک وروسته تر ټولو لوی احتجاج دی. تحریک په نتیجه کې واک جمهوري حکومت ته انتقال شوی و. احتجاج کوونکو په خپلو نارو کې ویل چې پوځي امریت نه بلکې جمهوریت غواړي. په برما کې پوځ د فروری د لومړۍ نیټې په سهار په واک قبضه وکړه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه درته زمونږه همکاري انیس اجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په پیښور کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د ترسره شوې جلسې بهاله پیښوره نیخ پنیغه واوري. د باجوړ یوې جرګې په زنانو بندیز لګولې چې ځایي ریډیوګانو ته دې ټلیفونونه نه کوي. ولې
زنانا مطلب دا دی چې لکه تعلیم یافته نه دي، ایجوکیټډ نه دي، لکه هغو ته دا پته نه لګي چې زه ریډیو ته ټلیفون کوم، لکه هلته چې خلک غلط تاثر اخلي.
د پاکستان سپریم کورټ وایي چې د بلدیاتی ادارو ټاکنې دې په یوه نیټه وشي او حکومت یې په بله نیټه غواړي. ولې سلطان محمد خان د قانون صوبایي وزیر وایي
داسې تاریخ ورکول چې هغه پریکټیکل نه وي؟ زمونږ سیریس نه، مونږ وایي چې په مارچ کې وکړي، په مارچ کې خو بیا پاسبل نه، نه د ډیلیمیټیشن شوی او نه د سینسز قانوني فیصله راغی.
سوره د مخکې د پاکستان قومي اسمبلی په ښکارا د سینټ د ټاکنو بل رد کړ. حکومت او نن حکومت په دې اړه باندې صدارتي فرمان جاری کړی دی. آیا دا د جمهوری اقدارو مطابق عمل دی؟ یو قانون پوه وایي
دا عوامو نمائندگان یو سیز رد کی او اغا سیز بیا دا صدارتی ریفرنس دلاری نکول، دا خدا عوامو دا مینڈیٹ پوری ٹو کی کول شکر نا.
قبیلی سیمی افغانستان او نڑے مهم پا پام کی دا مشال تر سنگو سید. دونکو تاسو مشال لري ته وګورئ څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورېده، د پښتون غورنی غورزنګ یو جلسه په پیښور کې پلان شوی و. بیا داسې راپورونو د دغه جلسې ځای بدل شو، پیښور کې د ټلیفون سیګنلې بندې وې او په دې اړه باندې تاسو ته مونږ وخت په وخت معلومات درکړل، خو دقیق معلومات او تفصیلی معلومات خپل همکار شبیر جان ناورو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لار راغلی دی پیښور کې دی. شبیر جان ستړی مشي، جلسه کوم ځای کې وه، څه وخت شروع شوه، څه وخت ختم شوه او ویناوالو څه وویل؟
ډېره مننه مجید بابر. دغه جلسه د پیښور موټروی چې ختم شي ټول په دې سره خوا کې چې کوم میدان و هغې کې ترسره شوه. خو شه یوه نیمه بجه یوه بجه شروع شوه، اوس لږه شېبه وړاندې پای ته ورسېده. دغه جلسې له چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران نغوی د منظور پښتین په شمول نو ځینې ډېر مشران راورسېدل او بیا چې کوم نور د دې پلویان یا ملګرو هغه په مختلفو ځایونو کې په پولیس چک پوسټونو ایسار کړی شو، یعنې راپرېنښودلي چې پای کې د صحابه ملګري د هغوی په وینا په جلسه کې دغه مشران وي چې نه دي راپرېښودل شوي. دغه شان ده ډېر زیات ملګري د بنو ډېر اسمل خان نه سره غلو سپاتي. نو دغه جلسه اوس پای ته ورسېده او دې ته چې کوم دی د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین چې کوم مشر د هغه نه علاوه د قومي سندې غړي محسن داول، دغه شان ډاکټر سید عالم مسعود او نورو، د پروفیسر ارمان لونی خدای بخلي دغه خور وړاندې لونی او ویناګانې وکړي.
شبیر جان، په دې ویناګانو کې مهمه خبرې دي مشرانو څوک
دا غونډه خو دوی چې کوم را جوړه کړې و؟ نو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مخکښو پروفیسر ارمان لونی دغه د دویم کلین په مناسبت سره و، خو دوی دغه غوښتنه وکړه چې څومره هم په دوی چې کوم لا درک شوي کسان دي په ټول پاکستان کې، بلوچستان صوبې په شمول د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو چې هغه د عدالت ته وړاندې کړي شي، په دې اړه قراردادونه هم وړاندې شو. بل د دوی چې کوم ملګري دي هغې دا وخت ګیر شوي دي په مختلفو تقریرونو، نو دوی وایي چې هغې د راخوشي کړي کې ځکه چې تقریر کول یا د رای اظهار دا د دوی آئینی حق دی. بل دوی ته چې کوم خنډان ادرول کېږي د حکومت لخوا په مختلفو جلسو جلسونو یا د یو ځای نه بل ځای ته تلو، نو دوی دا هم وختونه وکړه چې دوی ته د ازادي ورکړي ځکه چې دا د دوی هیواد دی، د دوی ملک دی او د دوی دا بنیادي حق دی چې یو ښار بل ښار ته یا د بلې شبې نه بلې شبې ته لاړ شي.
شبیر جان دا راته وایي چې پېښور کې د ټلیفون سیګنلې بندې وي، آیا سیګنلې واپس راغلي دي؟ او پښتون ژغورنې غورځنګ دا دعوه کړې وه چې د دوی کسان نیولې شوي دي، چارواکي څه وایي؟
بالکل، دغه بیګار سید دوی چونکه جلسه لومبنه په پېښور چې کوم یکه توت تانی حدود سپیری سائنس کالج چې کوم لږو میدان هلته تا دشه و، خو هلته کې پری خو دي شو، هلته کې د ډیپټی کمشنر لخوا چې کوم د فیصل سلو سلویخ لګول شو و، دا غیر د لاندې د دې خوشو اته کسان نیول شو. او چې کوم انتظامی د هغې دغه وی چې د فیصل سلو سلویخ د لاندې د پیلو نه زیات کسان چې راغونډیږي، نو دا د قانون خلاف ورزي ده. او په دغه تور کې هغه کسان نیولو چې پکې یو کس نن ناخوشه کړی شو. بل چې کوم د سیګنل خبره تاسو وکړه، نو دغه د جلسې شروع کېدو نه وړاندې هو شه دولس بجې سیګنل، بلکې لس یولس بجې هغه غیب شو. اوس چې جلسه ختمه شوه خلک لاړو خپل خپل علاقو ته دغه جلسه ختمه شوه سیګنل شروع شي. د دې نه علاوه د دغه جلسې چې کوم مشرانو منتظمینو دا غوی دا وینا و چې سهار داسې دلته کې ها پر د پیښور چې څومره هم ټینټونو یعنې کورسۍ ورکولو والا سره په پکارې باندې خلک وغه ټول ضلع انتظامي منکړو چې سب به هم دوی له کورسۍ نه ورکوي یا ساؤنډ سیستم یا لاؤډ سپیکرې او دغه شان لارې ورته هم بندې کړی. بل چې کوم مزدورانو به دوی له سیزونه راوړل یعنې میز کورسۍ یا ساؤنډ سیستم نو هغه کې هم دوه کسان نیولي او په دې هم سخت بندیز لګولو چې دوی له بس وکړو دغه سیزونه هم نوړی.
ډېره ډېره مننه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو تاسو مشال لیدو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې خپلې غاورې تاسو په یوه بل موضوع تر راغروم. د باجوړ د کمشنرای انتظامی ویلي چې د 25 آئینی ترمیم د لاندې هیڅ یو څوک د چا ازادي نشي ختمولای، نه څوک زنانه د سہولت مرکزونو نه منې کولای شي او نه بیا ریډیو ته د ټلیفون کولونه. ډیپټی کمشنر باجوړ د واړه مومند هغه جرګې د فیصلو وروسته نوټس اخیستی و چې په کومه کې ویل شوي و زنانه به نه خو سہولت مرکز ته ځي نه به اف ام ریډیو ته ټلیفون کوي. نور تفصیل شلواز ترک دی راک.
د باجوړ د کمشنرۍ انتظامی ویلي چې د 25 آئینی ترمیم د لاندې هیڅ یو څوک د چا ازادي نشي ختمولی، نه څوک زنانه د سہولت مرکزونو نه منې کولی شي او نه بیا کوم ریډیو سټیشن ته د ټلیفون کولونه. ډیپټی کمشنر باجوړ د واړه ماموندو د هغه جرګې د فیصلو وروسته نوټس اخیستی و چې په کومه کې ویل شوي زنانه به نه خو سہولت مرکز ته ځي او نه به اف ام ریډیو ته ټلیفون کوي او نه به بیا دغه سیمو ته بنجاریان پرېږدي. جرګې ویلو کچا هم دغه خبرو خلاف ورزي وکړه 10,000 روپۍ به جرم ورکوي. دغه جرګه د جنوري په 15 د واړه ماموندو په ډوم جوړ سیوای کلی کې شو چې په کې د سیمه مشرانو سره سره د سیاسي ګوندونو ځین غړو هم ګډون کړو. ډیپټی کمشنر باجوړ فیاض شرپاو لخوا مشال ریډیو ته د ورلیګلې شوی پریس ریلیز زلاري دوی وای که هر چا د قانون خلاف ورزي وکړه نو په ضد به قانوني عملیات کولای شي. د جنوري په 15 ماښام دغه جرګې مشر سید الرحمن مشال ریډیو ته وویل
نو موږ چې لکه دا کم صدا یمن پروګرام دی هلته ډېره زیاته بې حیايي ده. د پردې خیال پکې نشته دی او زنانه په قطارونو کې ناشتي او روپۍ 2,500 دي. نو موږ دا وایو چې لکه د زنانه په ځای دا روپۍ د هغه ماشوم مور له چې ورکوي نو ماشوم پلار نه دي ورکي او زنانه مطلب دا دی چې لکه تعلیم یافته نه دي، ایجوکیټډ نه دي، لکه هغو ته دا پته نه لګي چې زه ریډیو ته ټلیفون کوم نو لکه هلته کې خلک غلط تاثر اخلي. د هغې د وجې نه موږ ته په کورونو کې ماحول خرابېږي.
خو د بنجاریانو خبر هم تاسو کړی چې هغه به کلو کې نه داخلي
بنجاریان راځي او د هغو حرکات سکنات لکه خلکو لوټ کړي دي چېره د هلکان دي داخلي دي لکه زنانه په کورونو کې او دې ژورونه ټکي او مطلب دا دی چې هغې ته یا زنانه راوځي نو لکه د دې شه موبایل او سیاسي تصویر والي یا څه چل وکړي نو ښه خبره به نه وي. د دې وجې نه موږ چېره بنجاریان دي زموږ لاخو ته نه کله راځي.
ماموندو د باجوړ په نور پر واتاړه آباد سیمه ده چې د ښار هډ کوارټر نه لږ زیات 40 کیلومتره کې آباد ده. دغه سیمه کې د ځای اوسیدونکو په وینا چې د حکومتي سہولتونو کمی هم شته. د ډیپټی کمشنر باجوړ لخوا مشال ریډیو ته د ورکړې شوې معلوماتو تر مخه پرون د جنوري په 15 د کمشنرۍ انتظامی او د یاد جرګې ترمنځ غونډه کې اډیشنل ډیپټی کمشنر باجوړ دوی ته باور ورکړ چې دوی به د نشې توکو خرڅونکو ضد ګامونه اخلي او دوی هم ویلي چې د سی اف سی او یاد سہولت مرکزونو د زیاتولو لپاره به هم دوی ګامونه پورته کوي. د باجوړ د یو نجی اف ام ریډیو چې شمال ریډیو نومیږي کارکونکي وحید تاجکی نن د جنوري په مو مشال ریډیو دوی هر وخت هغه زنانه چې دوی ته ټلیفون وکي ورته د خور په نوم سره مخاطب کوي او له هغه وروسته چې جرګې فیصله وکړه چې ګینې زنانه به اف ام ریډیو ته ټلیفون نه کوي د زنانه او ټلیفون کوونکو په شمیر کې هیڅ کمی نه دی راغلی. وحید تاجک زیاته کړه چې دوی همیشه د زنانو متعلق په جوړ شوي قانونونو، تعلیم، صحت او نور ورپېښو مسلو پروګرامونه کړي دي.
زموږ زنانه په ټو کې کار کوي، سړو سره کودالی وهي، جوار ګوړی، غنم ریبي، جوار ورسره ریبي. په کورونو کې کویا نشته، منګي په سرې د لری لری نزی اوپر اوړي په منګو کې د سیاست تولیات مونږ ته نشته. که زنانه بیماری شي هغه سپتال ته نشو بوتلې، په جایداد کې ورته حق نه ورکو، یعنی مونږ حقوق ورکولې نشو. اوس فیصلې دا کېږي چې هغه تاسو ریډیو ته کال مکوي دوی چې کله کال کوي مونږ اول دا پوښتنه وکړو چې خوراکي ستړي مشه څو خبرې کوي کوم ځای نه. هغې زموږ سره خپل تعارف وکړي، بیا اولنۍ پوښتنه زموږ د ټولو ملګرو دا وي چې خوراکي تاسو تعلیم کړی دی که نه، تاسو مدرسې ته ځئ.
حکومتي اف ام ریډیو چې پښتونخوا ریډیو نومیږي کارکونکي حنیف الله جانوی چې د زنانو د ستونزو د هواري لپاره د دوی ریډیو ډیر کار کوي.
خبره دا
ده چې دا سیفسي سنټر چې کوي دي دا کمی دي او دلته زنانه ډېرې زیاتې راځي او خپل چکم د کړو نمبر دا غي باندې نه راځي نو بیا دلته چې کوم دی فرش جوړ شي او هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. دغه سنټر چې کوم دي په دغه باندې هم مونږ پروګرام کړی دی چې را خپل نمبر باندې راتلل پکار دي. حکومت له هم پکار دي چې دغه سنټر سیوا دي.
د اډیشنل ډیپټي کمشنر باجوړ پوینا چې دوی به د سی ایف سي مرکزونو د زیاتولو لپاره اړوند ادارو سره خبرې وکړي او د ډیپټي کمشنر لخوا مشهد رډیو ته د ورکړې شوې پرېس ریلیز تر مخه سبا لکه د جنوري په اتمه به انتظامیه او یا د جرګه یو ور بیا کینی او هغه ستونزې کوم چې په دغه جرګه کې ویل شوی وي د هواري د پاره وي کوشش هم کوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی مو بجا
قانونی لاري
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په یو بل راپور تر راغړم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا پنجاب کې بلدیتي ټاکنې په مرحله وار توګه د کولو په لړ کې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي. په درخواست کې په خیبر پختونخوا کې په اپریل او مئی میاشتو کې د بلدیتي انتخاباتو خبره شوه. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی د کورونا وبا په ځینو ځایونو کې د حلقه بندي او نه کېدو وسایلو د کموالي له وجې د انتخابات په یوه ورځ د سپتمبر میاشت کې کول غواړي. نور تفصیل انیس اجمل لاورو.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وایي چې دوی بلدیاتي انتخابات په مرحلو کې نه بلکې په یو ورځ کول غواړي او د کورونا وبا په خاطر په صوبه کې د روان کال سپتمبر وړاندې بلدیاتي ټاکنې نشي کولی. نوموړي د فروری په شپږمه مشال ریډیو ته لاغرستو دا خبره وکړه چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن سپریم کورټ ته په یو لیک کې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی مرحله د اپریل په اتمه او دویمه د مې په نهشتمه د کولو ویلي دي. سلطان محمد خان زیاته کړه چې کابینې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د سپتمبر د 15 نیټې منصوري ورکړې او په ځینو ځایونو کې د حلقه بندۍ او ناکېدو او د کورونا وبا له وجې به په راتلونکو نږدې څو میاشتو کې د انتخابات کول ګران شي.
باقی ہلکو اغلا گیزٹ نوٹیفیکیشن دا غی دی وخت نن وځه پورې نه دی شوی. مطلب دا دی چې دا سه تاریخ ورکول چې هغه پریکټیکل نه وي. کومه سیریس نه مونږ وایي چې په مارچ کې وکړي نو مارچ خو بیا پاسه بل نه جنته ډیلیمیټیشن شوی او نه د سنسس قانوني فیصله راغلی هغه ایجیټیټ شوی د سپریم کورټ سره دا ایشو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فبرری په دریمه په سپریم کورټ کې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د تاریخونو پړه درخواستونه جمع کړ. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند سهیل احمد بیا مشال ویډیو ته ویل چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د حلقه بندي او په ګډون تیاریاني شوې دي خو په مرحله وار توګه د ټاکنو کولو او د نیټې په اړه به د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته نور اقدامات کیږي.
2013 د صوبایي حکومت کې کوم ایکټ دی دا غی لاندې کوم رولز دي چې هغه لا اوسه پوری نوټیفای شوی خو نه دي. خو په هغه رولز کې صوبایي حکومت د الیکشن د کنډکټ لپاره درې آپشنز ورکړي دي لکه یو پکې فیز مینر دی یو دی ون ډے پول یو دی چې الیکشن کمیشن څنګه فیصله کوي. نو الیکشن کمیشن چې کوم پریلیمینری دا اوس کوم ریپلای جمع کړی دا په سپریم کورټ کې نو په هغه کې دی د فیز مینر خبره کړی دا چې لکه یو غدادا چې په سټیټسټکس کې یو ځل باندې وشي او سکه بیا وشي. یو طریقې کار دا دی چې دا کوم تیرز دي لکه تحصیل کونسل هغه په یو ورځ باندې وشي او د ویلیج او د نیبرهوډ کونسل الیکشن په بل ورځ باندې وشي. چې کوم دا کیس په سپریم کورټ کې دی پینډینګ دی نو څنګه د سپریم کورټ ڈائریکشن ورکوي هغه دی باندې چې ڈیسیژن الیکشن کمیشن په حوالہ باندې الیکشن کنډکټ کولو په حوالہ باندې کوي نو هغه مطابق به الیکشن کمیشن بیا مخکې عمل درامت کړي.
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه د تیرې سمودي راهیسې د تورونه لګوي چې د خیبر پختونخوا حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کولو کې سنجیده نخکاری. د بلدیاتو پخانی وزیر او د متحده مجلس عمل ګوند غړي عنایت الله مشال ریډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت لخوا د بلدیاتی ټاکنو نیټو لورستو کولو داسې څرګندېږي چې دوی د بلدیاتی انتخاباتو له لارې په لاندینۍ کچې ولس ته اختیارات ورکول نه غواړي.
ٹائمز پہ دیو جم نہ کیجیے دئی تخبل سچویشن خن معلوم ہے چین لیکن ہم نے پکلے جو ہم ریزن دائی چی ہمیشہ دا پارنا اختیارات نہ دیتے تب وہ تقریر کے نو تبا دخبل ایسی اختیارات پہ دی دا صوبائی دا قومی اسمبلی ممبران صوبائی وغیرہ صوبائی حکومت نو مرکزی حکومت نہ حکومتوں خپل اختیارات لاندې سطح سے دیو جم منتقل کی اگر شیئر کول نہ غواړي دا چا سره دا اختیارات شریک کول نہ غواړي.
تیر ځل په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات په 2015 کال کې د مې په 1.5 نیټه شوي وو او په اگست 2019 کال کې د دغه بلدیاتی حکومتونو موده پاتې ورسیده. خو بلدیاتی ټاکنې لومړی د بلدیاتی نظام لپاره د نوي قانون سازه او بیا د کورونا وایرس د وبا په وجه اوسنډې دي. د انتخاباتي کمیشن تر مخه دا ځل بلدیاتی ټاکنې به په قبایلي ضلعو کې هم کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو سیاسي موضوع تر راګرځوم. د پاکستان د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر د سېنات انتخاباتو لپاره د ښکارا رایا چونې په اړه د دې هیواد دولت مشر لوري د فرمان یا ارډیننس په جاری کولو تنقید کړی دی. بلاول بټو زرداری پرون د خبري غونډې پر مهال دا یو غیر جمهوري عمل وبللو. ولسمشر عارف الوی د سېنات انتخاباتو کې د رایو په ښکارا د ورکولو په اړه ارډیننس جاری کړ، خو البته د دې عملي کول د سپریم کورټ له نظر راتلو سره مشروط کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار سراج جهید راکړي.
پلپلو د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په خبری کانفرنس کې ویلي حکومت د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره صدارتي ارډیننس راوړی چې ښایي په خپلو د پارلیمان په غړو اعتماد نه کوي. د نوموړي په خبره دا غیر جمهوري طریقه ده، ځکه چې په جمهوري ملکونو کې هر فیصله د قانون او د آئین مطابق په جمهوري طریقه کیږي. نو که حکومت داسې کومه فیصله کوله باید چې له اپوزیشن ګوندونو سره سلا کرے وے.
سینٹ الیکشنز میں بھی مختلف ادارے کو متنازع بنا کے
دی وی دوی د سینټ په انتخاباتو کې هم بلا بیل ادارې لاجمنی جوړوي او دلته هم د ځان لپاره او د عمران خان لپاره درغلی کول کیږي. په هر جمهوریت ملک کې یو آئینی او جمهوریت طریقه دی. کته سو په خپل عین کې ترمیم کول غواړي او یا که قانون سازی کول غواړي نو یو پارلیمانی طریقه کار دی. نو که حکومت په عین کې د ترمیم راوړو فیصله پر اختیار کړی و نو باید چې پسندیدګۍ سره یې کوشش کړی وي. نو حکومت نه په دې باندې اتفاق رائے پیدا کړي او نه د پارټو سنجیدہ خبری کڑی
مختلف پارٹی سے کوئی سنجیدہ بات کی.
بل پلو ہم دا فروری پشپگم نیٹا پہ اسلام آباد کے دا مواصلات و وفاقی وزیر مراد سعید پہ خبری کانفرنس کے ویلی دوی دا سینٹ پہ انتخاباتو کی شفافیت غواری اور دا پیسو دا اغستو او ورکولو مخا نیسی، خو اپوزیشن گندونا دا نواری.
ہم چاہتے ہیں کہ زمینوں کے سوداگروں کا خاتمہ ہو.
دی وی مونږ غواړو چې د زمینونو د سوداګرانو خاتمه وشي، خو هغوی وایي چې مونږ هم د خرڅون لپاره یو او هم د اغستو لپاره یو. نو مونږ غواړو چې شفافیت وي. هغوی وایي نه، اغستل او خرڅول ټیک دي. نو مونږ خو په حکومت کې یو او د ټولو زیاته فائده خو حکومت ته رسی. خو عمران خان وایي مونږ شفافیت طرف ته ځو او دا کار یوازې عمران خان کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په درېم نیټه حکومت په ښکاره ډول د سینټ انتخاباتو کولو لپاره شپږویشتم آئینی ترمیمی بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی وو، د کوم چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت وکړو او بل منظور نه کړی شو. مشال ریډیو چې په پېښور کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وې عوامو
نمائندگان یو څیز رد کی او هغه څیز بیا د صدارتي ریفرنس د لارې نه کول. دا خو د عوامو د مینډیټ پوره ټوکی کول شو کنه. یو کار چې هغه د عوامو نمائندگان نه مني او آئی کی حکومت ناکام سی نو اگر کار بڑا یو طریقہ چت کہ نو دا جمہوریت نہ پاکستان کی دا وقت جمہوری لحاظ سر بیر روی کرائسس دے
ذکر دا تیر کال دا دسمبر پا میاش کی دا وزیر اعظم عمران خان پا مشرے کی دا وفاقی کابینی پا غنڈا کی فیصلہ شوی وا کی دا سینٹ انتخابات و پا کار ڈول کول لپار دی دا سپریم کورٹ نا قانونی رائے واغستل شی دا کم روسی جی دا دسمبر پا درویشتم نیٹ دا پاکستان صدر ڈاکٹر عارف الوی پا سپریم کورٹ کی یو ریفرنس جمع کرو چپکی وی حکومت تدی د سینٹ انتخابات په کار ډول کول لپاره قانوني رائے ورکړي یاد دی دا وخت په پاکستان کې د سینیټرانو د ټاکنې لپاره د خفیه یا پټ اوټ اچولو طریقہ عملی ده خو حکومت وایي دی اوس دا طریقہ بدلوي او په کار ډول به اوټونه اچول کیږي دا دی هم یاد دی چې د رواني میاشتې په یو لسم نیټه به په یو سل سلورو سینیټرانو کې 250 سینیټران خپل شپږ کلنه موده پوره کړي او لدی وروسته به بیا په دې چوکیو انتخابات کیږي سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
ل 2 میلیون نا زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوردن تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر قبایلی دلی وکیلانو په سرکاري وکیل د بډو رشوتونو اخیستولو تورونو د تورونو کسانو سره د ناسم چلن تور پورې کړی دی او د هغه پر ضد د رواني ګل او نه په ورځ د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی خو سرکاري وکیل تورونو ردوي او وایي چې د قانون په چوکاټ کې خپل کار کوي او له چا سره له هر چا سره سم رویه ساتي په دې اړه تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری راکړي
د خیبر بار اسوسییشن غړی او مشر وکیل محمد ابرار اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې موږ غواړو د خیبر ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر دی زر تر زره بدل کړی شي
کلائنٹ راشی هغه و جمع ته ڈی پی پی صاحب دا ویل ایون دلته یو وکیل صاحب هغه بی بی اے دغه کا او بی بی اے دغه دای چی کا کنفرم نشی اکیوز لاک اپ ته لاړ شي حالت نه بیا په پراپر دغه باندې ته په پوسټ اریسٹ بیل باندې دغه کی هغه اکیوز په سحر باندې لاک اپ نه روزي او د بار روم مخه ته ما هغه وکیل لورځي چا چا ولا بی بی اے کړي و چیرې دا پلان کې وکیل کم ځی کړي نو ته کوېشن وکړو چې ته پلان کې وکیل پر ته راوتې سنگه لاک اپ نه نو وته وی جی ډی پی پی صاحب راستولې چې تور شو دا وکیل لا ولا نو دا دته یو کیس هم له یو خدا غره چې په الیګل مینز کې دی کېږي ڈفرنٹ خپل وکیلانی دغه کړی دی بس هغه کوي سپورټ کوي
مشر وکیل حبیب الرحمن پر دی وای موجوده ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر د خیبر پولیس په یو شمیر عدالتي کارونو کې په غیر قانوني توګه ځان ته پابند کړی
ټول څه جوګانه د دغوري چې په غیر د ماده اف ای آر نه درج کو لکه ته هر یو اف ای آر کې چې کنه ماده رایا خلو الان کې په نور ویزه لکه داسې نشته اف ای آر چې کوم د هر یو شهري جګم د قانوني حق دی چې هغه تانه تلاړ لو تانه چې کوم د اف ای آر لازمی درج کوي کفرج گیا تانه دار نه درج کوي یا اس ایچ ای نه درج کوي هغه د پاره چې کنه 22 اے ضابطه فوجداري سی آر پی سی لاندې هغه چې کوم د ډیسټریکټ سیشن جج سره چې کوم د هغه بیا درخواست کولای شي هر یو دغه کې ماسر اوسم چې کوم ماسر یو اف ای آر اف ای آر ماسر شته چې هغه کې لیکلي چې ڈی پی پی سے رائے لے کر اف ای آر درج کیا گیا لکه دا زنګ دا دوی چې دغه نه علاوه لکه نور داسې د کرپشن هم بکې داسې غشته د داسې ثبوتونه به باندې شته
د خیبر ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر میا عزیز سره مو د دوی په دفتر کې ولیدل نو دوی راته د خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې مونږ هر ملزم سره د قانون مطابق چلند کوو مونږ د پاسه د ججانو یو غیر جانبدار مانیټرنګ نظام موجود دی هغوی مونږ ساری او کدی وکیلانو سره زمونږ خلاف په کوم کیس کې د قانون نه تجاوز کولو د ناانصافۍ یا بډې رشوتونو اخیستو څه شواهد موجود وي نو په کار د عدالت ته یې وړاندې کړي په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شوه هلته اوس عدالتي نظام غځېدلی او قبایلي ولس په هر ضله کې د خپلو مقدمو لپاره عدالتونو ته ځي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې پینیمې بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نه اورو.
نن په خبر کې د پښتون ژغورنې تحریک غړو جلسه وکړه. دوی د جلسې پر مهال یو واری بیا له حکومت د لادر په کسانو د موندلو په خپلو وسایلو اختیار ترڅنګ یو شمیر نورې غوښتنې وکړې. د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په صوبې کې بلدیاتي ټاکنې په مرحله واره توګه نه بلکې په یوه ورځ کول غواړي. د صوبې د قانون وزیر دا خبره د انتخاباتي کمیشن لخوا د فروری په درېمه په سپریم کورټ کې د جمع شوي درخواست په غبرګون کې کړې. د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر د دهواد د سنټ انتخاباتو په اړه د ولس مشر فرمان یو غیر جمهوری عمل بللی دی. بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت یې سملې په خپلو غړو باور نه لري نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سنټ انتخابات د ښکار رائے لاري کوي. بلخوا حکومت دریځ لري چې داسې کولو سره به ټاکنې شفافې وشي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 350 کسان بشوي چې ورسره د مړو ټول شمېره 1,978 ته رسیدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې په تیر شوه ورځ کې د کورونا وایرس له وجې نور 1,146 کسان ناروغ شوي دي. په کابل کې نن د دوو مقناطیسي ماین چاودنو په نتیجه کې 2 تنه زخمیان شوي. لومړی چاودنه په مکروریانو سیمه کې او دویمه په 12مه ناحیه کې شوي. تر اوسه د پیښو ذمواري چا نه ده منلې. او نن په برما کې په لسګونو زره کسان په هیواد کې د لګول شوي کودتا پر ضد راوتي او د منتخب شوي مشر آنګ سان سوچی د راخوشي کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو په خپل نارو کې ویل چې پوځي امریت نه بلکې جمهوریت غواړي. په برما کې پوځ د فروری د لومړۍ نیټې پر سحر په واک قبضه وکړه.
تاسمشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د انیس اجمل وړاندې کولو. او تاسو په میو راپور تر راګرځوم د خبرونو په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوست ولایت ته. د خوست مرکز اړوند د شمال په سیمه کې د رسول محمد کلی د اوبو د سربند کانال یا نهر او د خوړ د غاړو د پخولو کار د 150 میلیون افغانو په لګښت پیل شو. چارواکي وایي چې دا چې د دې خور او بل ځای کې دوه مخه ونسی د کانال کار به په تو میاشت کې پوره کیږي. په دې اړه د نجیب الله خیل راپور.
یاد کانال څخه چې د درې زره جریبه ډېر ځمکه خړوبېږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانۍ اوبي زیژرندې هم فعالې شي، کارونه به د اتو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د شنبه په ورځ د کار په پیل ځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي اوزی رئیس انجینر زین الله نسیمی مشال راډیو ته وویل
د دغې پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړې پروژه به د اتو میاشتو په جریان کې تکمیلېږي. په نوموړې پروژه باندې تقریبا 150 میلیون افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د خوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسي.
یادې پروژې ته سیمهوال خوشحاله دي او هیله څرګندوي چې د دې ویالې او سربند په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې خواله راشي. د شمال د سیمې اوسیدونکي عرفان وایي
د دې سربند لاندې 15 کلیو ځمکې پرتې دي چې رسول محمد کلی دی په سر کې، د هغې نه وروسته لنډي کلی دی، شمونی کلی دی، نظیر کلی دی، انتر لټکو پورې دغه ځمکه دغه سربند په واسطه باندې اوبه کیږي. مخکې به زیات مشکل و، ځای خراب و، هیڅ امکان د دې نه و چې موږ اوبه راجګه کړو. او د دې ترڅنګ چې ځمکې به په دې باندې اوبه شي، د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلي په نامه باندې، هغه به ان شاء الله بیرته فعال شي. او د دې ترڅنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال و، خو دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به ان شاء الله دغه برق سیستم هم فعال شي.
د شمال د قوم اوسیدونکي حاجي وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه یې هم نشو پوره کولای.
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې برنونه سیلابونه رسی ناغیو بندونه چرتړي غریبون د بازي همسیا چې موږ منځل کې په کشتو کار ور کړی وي، نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلوند شي وي هغه نه نغدوي. نو دې په خاطر نه داسې پروژې لکه د اوس چې نن افتتاح کیږي نو پاینده کې داسې پروژو وختونو کې نه رايو.
خوست چې موسمي بارانونه لري او له کبله تیز او لوی خوړونه راوځي، لزانه سره خام سربندونه ویجاړوي او نه یوازې د خوړونو نږدې شنه فصلونه له منځه ځي، بلکې ځمکې هم ورسره تخریبیږي. کارپوهان وایي که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي، نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه به نیول شوی وي، بلکې د خوړونو په مسیر کې به لسګو نظره جریبه نوي کرنیزې ځمکې آبادې او د کرنې جوګه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د فروری له لومړۍ اونۍ نه په هیواد کې د کورونا وایرس مخنیوي واکسین لګولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت د درې واکسینو ورکولو منظوري ورکړې چې پکې د چینایي کمپنۍ ساینوفارم، د روس سپوتنیک 5 او د برتانیې د آکسفورډ پوهنتون سترازینیکا واکسین شامل دي. دمګړای حکومت د ساینوفارم 5 لکه خوراک واکسین ترلاسه کړی چې د لګولو لړۍ روانه ده. د پاکستان نېشنل کمانډ آپریشن سنټر د دغه واکسین لګولو لپاره ولسته پر وو خبرو د عمل کولو وینا کړې ده. دا چې هغه وو خبرې سدي فرخنده سدي درته وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت ویلي د کورونا وایرس تنه با ولسته وړیا لګول کیږي. د هیواد د کورونا وبا د مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ آپریشن سنټر یا ان سی او سی ویلي په دې لړ کې د اړوند چارواکو، د ډاکټرانو او د صحت کارپوهانو سره تر خبرو وروسته د دغه واکسین لګولو لپاره ولسته پر اوو خبرو د عمل کولو ویلي دي. په دغه اوو لارښوونو کې یو تن باید تر ټولو لومړی خپل د قومي شناختی کارډ نمبر په یو پیغام یا میسج کې د صحت تحفظ ټلیفوني شمیرې یو یو شپږ شپږ ته ولیږي چې د خپل واکسین رجسټریشن وکړي. دویم دا چې له دغه وروسته به دغه تن ته د واکسین لګولو یو کوډ یا نمبر او د مرکز پته په میسج کې ولیږل شي. دا تن کولی شي چې په دغه مرکز کې د کورونا ستن ولګوي. دریم دا چې کچېري د واکسین لګولو د مرکز پته دغه تن نه لري وي، نو هغه د واکسینو د قومي نظم ادارې یا نیمس پر وپاڼه بدلولی شي او یا د میسج ترلاسه کولو په پنځو ورځو کې دننه د خپلې پتې بدلولو لپاره یو یو شپږ شپږ ته ټلیفون کولی شي. څلورم دا چې کله دغه مرکز ته واکسین ترلاسه شي، نو دوی به د یو پیغام یا اس ام اس له لارې خلکو ته د واکسین لګولو ورځ او وخت وښایي. پنځم دا چې پر خودل شوي ورځ په یو تن سره د خپل قومي شناختی کارډ او د یو یو شپږ شپږ لخوا د لیږل شوي کوډ یا نمبر سره د واکسین لګولو مرکز ته په وخت ورشي. شپږم دا چې د واکسین لګولو د مرکز عملبه د شناختی کارډ او د واکسین د تصدیق نمبر وګوري. اومه خبره دا چې له کامیاب تصدیق وروسته به یو تن ته په دغه مرکز کې د کورونا وایرس تن لګول کیږي. د مرکز کارکونکي به د ستنو لګولو د قومي نظم ادارې نیمس پر وپاڼه د یو تن د ستنې لګولو معلومات ترجوي چې په اس ام اس کې به معلومات دغه تن ته هم ولیږل شي. د ستنې لګولو وروسته به یو تن احتیاطاً په دغه مرکز کې دیرش منټه وخت تیروي. د ستنو لګولو ټول معلومات په خپل وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هم سي. بلخو د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د جنوري پر 20مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د واکسین ورکولو لپاره به په هیواد کې پسونو مرکزونه جوړوي او تر ټولو لومړی به ډاکټرانو د صحت کارکونکو ته د کورونا وایرس خلاف ستنې لګول کیږي.
تزمشال ریډیو ته ورګي. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا وایرس په بعد مخنیوي لپاره د واکسینو ورکولو رسمي کمپاین د روان 2023 زیږدیز کال د فروری له 3 نیټې پیل شوې ده. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پای به شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه لا د کووېډ 19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. او په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله ضرورت نه خکوي. د وایرسونو د مخنیوي په اړه د واکسینو پر رول او ارزښت په اړه احمدشاه زمیر راپور جوړ کړی دی چې تاسو واورئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفارم د 15 لکه کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي سلو کې سل بچاوي ځینې داسې دي 90% بچاوي ځینې 60% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په توګه مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن نه لري یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې یا چې سمجاوي هم کې پیسہ دغه شي خپل تجربه نه کړي او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره ونربل یا د دې مخامخ واغو ته تعلیم ورکې خبروي به خبرتای ورکې بیا به لا خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شهدا دي ائیډیل خلک کم دي لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقه واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک را ګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطرات او مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی کڅوګ دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی تکلیف ورکول دی ایزا ورکول دی او یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دی خوخ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخ را د کووید 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورم د کورونا په دې موضوع کې پاتې کیو. د روغتیا نړیوال سازمان د کووېډ 19 هغو ناروغانو لپاره نوې هدایت جاری کړي دي چې د بیماری مستقل علامات لري او د ستړیوالي، ټوخي او ورزش نه کولو توان له مسلو سره مخامخ دي. ادارې وړاندیزونه کړي چې په هسپتالونو او کورونو کې دننه د ناروغۍ مریضان په کوم صورت کې څه لارې خپلولی شي. ملیحا امیرزاده د دغو هدایاتو تفصیل دروري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د کووېډ 19 ناروغۍ تصدیق شو مریضانو یا په نورو هغو کې چې ورباندې د بیماری شک کیږي که په دوامدار توګه د ناروغۍ مستقل یا بدلیدونکي علامات لري باید چې روغتیايي سهولتونو یا فالو اپ کیر ته لاسرسی ولري. دا خبره WHO د جنوري په 26مه د کووېډ 19 ناروغانو لپاره په نوو جاری کړل شوو هدایتو کې کړې ده. د ادارې په خبره د کووېډ 19 له هغو ناروغانو نه شواهد راټول کړي چې صحت یاب شوي خو بیا هم د اوږدې مودې راهیسې د ټوخي او ستړیوالي په ګډون نورې مسلې لري. د هغو شواهدو په بنیاد ادارې نوې کلینیکي لارښوونې جاری کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره هغه مریضان چې په کورونو کې وي باید چې په وینه کې د اکسیجن د مقدار پیمایش شي. په تیمرګره ډی ایچ کیو اسپیټال کې ډاکټر صالح احمد وایي د دې مقصد لپاره د پلس اکسیمیټر په نوم په کور کې دننه د یوې آلې د استعمال تجویز شوی دی چې په 15,000 روپۍ خلک ځان ته اخیستی شي
لگا منگ تپا میشتو میشتو بندے واپس رازی ما تا ستلکی گما تو خیر آتای سامی راما تیگی آغو دا پارا یا خوام اکسیجن چندی پلس اکسیمیٹر واتا منگ واو یو آلا دا سامنگ پا باڑی کی چکم اکسیجن رکو دا دی آمیغدار آغا معلوم ہے نو دا کور دا دا مریضان دا 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 چی پا کور کی دیخ پل اکسیجن لیول چیک کئی ریگولر دا اکسیجن لیول چی عام حالت کی 94 نمبر 98 96 97 92 نچ رغشی رکھ رغشی ٹبے منگو چی اگر ڈاکٹر سر دا خپل چیک اپ کو کوئی او کو اکسیجن ضرورت ورته نه شي ورته اکسیجن ورکي
ڈبلیو ایچ او وای دا وړاندې سم کوي چې دا کووډ 19 ناروغي په اسپیټالونو کې داخلو مریضانو ته د وینې د جم کېدو ضد دوا هم ورکړل کېدې شي ډاکټر صالح وای چې دا مقدار باید ډیر کم وي چې اواسې د ډاکټرانو او طبي ماهرینو په سرپرستۍ کې باید ورکړل شي
انټي کاګولن چې او کم ویلې دي منګ چې وینې انرمای ته پرین دي یا روګزبین دي عام حالات کې به منګا انټي کاګولن نشي استعمالولې صرف سپیسیفک انډیکیشن چرته ورته ډی وی ټی نه یا پلمونری امبولیزن ورته نه یا ډیر وخت پورې هغه ناس نه ګرځېدی نشي کنه هغه ته دا چانس شته چې کېدی شي د دې پر رګونو کې دا وینه جام شي دا صرف هاسپټلایز پیشنټ د کم خلکو مونږ چې وو اکسیجن ډراپ کوي یا د غي ډی ډایمرز د 1000 نه سیوای هاسپټلایز پیشنټ کی نو په هغه حالت کې مونږ دیوتا
ادارہ دا براندی سومور کوي چې په اسپیټالونو کې داخل هغه مریضان چې د اکسیجن د سپلای لپاره په وینټیلیټر وي یا اضافي اکسیجن ورته ورکول کیږي په خېټه د ملاستې په پوزیشن کې دي سملول شي
دیو چې کوم گائیډ لائن پرون پوزیشن ورته پرون اجینیشن ورته موږ اولټا سملی او سینې لاندې او د خېټې لاندې یو بالښت دی کنه هغه چې جی پرون پوزیشن دا غیر سره دا چې هغه اکسیجنیشن چې کوم لیولی هغه ریکوایرمنت هغه پوره کیږي
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان کال په فبرवरी کې به په دې اړه سلا مشورې پیل کړي سو د ناروغۍ د دغه حالت ته وضاحت پړه د ماهرینو اتفاقی رائے مخې ته راشي د ساينسي پوهې په بنیاد به د ناروغۍ د حالت ته خاص نوم ورکړل کیږي په انحال کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ډبلیو ایچ او هماغه لارښوونې په ځای دي چې پکې لاسونه په بیا بیا په صابون وینځل د سینیټایزر استعمال سماجی فاصله ساتل او ماسک اچول شامل دي
اوریدونکو په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسۍ قانون شته خو خلک دغه معلومات څنګه ترلاسه کولی شي بشیر ګواخ درته
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي ته همدې دفعې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لورکولو انکار کوي د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي په دې اړه پین د پلاس کرا واخلی خو یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې څرنګه لګي په دې کې شفافیت شته نشته هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي درخواست یې ورکړو په غې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو په غېنه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید او 2 لک روپو جرمانه سزا اورول کېدې شي د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډېر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډېر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی، پبلک ڈاکومینٹ اگلے نہ ور کئی دا ہر قسم دا ڈیرو کی سنو بابت کی اپا دیوانی کی سنو کی میں استعمال لے گی، پا فوجداری کی بھی استعمال لے گی، پا انکم ٹیکس و کسٹم کی بھی استعمال لے گی، پا عام دفتروں کی اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سر بھی استعمال لے گی، پا ریونیو کی بھی استعمال لے گی. ردا سے کاغذوں نے چی ضرورت پی کاغذ اور اوور سڑی تو ملاوی گی وہ کمزور سڑی تلا ردا دا سے قانون چدا دا یو کمزور دا پارا یو وسیلہ وا چدائی پذریعہ بانے باغ پبلک ڈاکومنٹ تھا او دا سرکاری هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو، خو لکه خلک یو نه خبرم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنت لري چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي پر ریډیو پر پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته دغه کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، خو قانون دی خو استعمال کېدی شي.
معلومات ہوتا د لاسرسی کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړې دي. د کمیشن د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولای شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
او اوس په نړۍ کې د ډیموکراسۍ یا جمهوریت ارزونې په اړه تازه خبرې شوې. کلین راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې په صحیح بڼه جمهوریت نشته. د دې راپور مهم ټکی درته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت د ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د 2020 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې جمهوري ارزښتونه نه عملي کیږي. دې ادارې د نړۍ 1015 هیوادونه او دوی خپلواکې سیمې پر څلور برخو ویشلې دي. په راپور کې 23 هیوادونه بشپړ جمهوري، 25 نیمګړی جمهوري، 15 هایبرید رژیمونه او 25 امیرانه رژیمونه بلل شوي دي. پاکستان په دې راپور کې هایبرید یا مرکب رژیم بلل شوی او د جمهوریت له پلوه په 115 درجه کې نیول شوی دی. په راپور کې د جمهوریت ارزونې پر مهال 15 لوی برخې لکه انتخاباتي بهیر، ولسی ازادي، حکومتي فعالیت، سیاسي ګډون او سیاسي کلتور په پام کې نیول شوی دي. بیا وروسته په دې 15 برخو کې دننه 16 نور عوامل هم ارزول شوی او پر بنسټ دا څېړنه ترسره شوې ده. په پاکستان کې د قانون جوړونې پرمختګ او رونتیا ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب د فبروري پر 15 مشال رادیو ته وویل چې هایبرید د جمهوریت او امریت ترمنځ نظام ته ویل کیږي چې نه خو هلته بشپړ جمهوریت وي او نه هم بشپړ امریت. نوموړی زیاتوي له 2016 کال راهیسې چې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د جمهوریت ارزونه پیل کړې، له هماغه راهیسې پاکستان د هایبرید رژیم په ډله کې را روان دی.
دیکھیے، اب میں سب سے زیادہ جو کم سکور ملا جس چیز میں وہ پولیٹیکل کلچر ہے.
منگتا ترٹولو کم نمبرونا د سیاسی کلتور پا برخه کې راکړل شوی دی. منگ په حکومت کیو یا پا اپوزیشن کې یا که سیاسی گوندونا یا بل اداره کیو، نو زمنگ رویہ جمہوری نوی، بلخوا پا سیاسی گڑون کې منگ شاتا پاتیو. پا انتخاباتو کې زمنگ گڑون لنڑی او سیمه پا پرتلا ډیر کم، یعنی چلویخ یا 15 فیصد وی. خدا او نور هغه وخت پرمختګ کولی شي چې جمهوری پروسا په پرله پسې توګه دوام وکړي. له بده مرغه دلته جمهوری نظامونه په وار وار له منځه وړل شوي. یوازې د جمهوریت دوام او عدم مداخلت زمنګ په حالت کې بهتری راوستلی شي.
د پاکستان په څبان دي درو اویا کلن تاریخ کې شاوخوا نیمه موده پوز د مارشالله یا امریت لاري واک کړی دی. د شننګ په باور نور موده هم پوز په سیاسي چارو کې مداخلت کړی دی، خو پوز په وار وار د خپل مداخلت تور نه رد کړی دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي یو مشر سیاستوال سردار حسین بابک وایي چې په پاکستان کې له لومړۍ ورځې راهیسې د جمهوریت پر ضد کاروایی روانه ده.
سیاسی جماعتونه د کمزور کولو یا پاغي باندې د حمله کولو یا داغه د ماتولو هڅه کوي. یوې زمانه نه په سرکاري توګه کیږي. دلته سیاسی مشران چې دي دغه بدرنګي یا هغه د خلکو په نظر کې راغورول په سرکاري خزانه کیږي. په تسلسل کې د پارلیمان بے توکیری چې دا رواني ماورای عین اقدامات چې دي دا کیږي. د حکومتونو جوړولو یا د حکومتونو نه جوړولو اختیار چې دی دا خو په آئین کې اولس سره دی، دا عوامو سره دی، خدای اختیار په پاکستان کې اولس ته حاصل نه دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د هیواد پر واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوز او استخباراتي ادارې تر شا ولاړې وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوز او حکومت په بیا بیا دایداوی رد کړی دی او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي. بلخ د دې هیواد له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سر اړلرونکي د قامي اسمبلی غړي اقبال خان اپریدی وای چې په پاکستان کې دا وخت بے ساري سیاسي او ولسی ازادي سته.
په پاکستان کې لکه موجوده جمهوریت او په دې کې کوم سیاسي ورکر یا پاټولا یا انجمن سازیلا یا دلته جلسو جلسو له کوم اجازه ته زه خو وینم چې په گذشته دوا یا کالو کې چاته نه ملو. پی ڈی ایم جلسې د کورونا د بندیز باوجود هم هغه په ملک کې لګیا دي روانې وي. د منظور پښتون چې کوم غورځنګ دی بنیادي ادارو باندې چې کوم تور لګول کیږي او یا د سټیټ خلاف چې کوم موومنټ چلیږي او هغوی ته هم په دې کې د دې ټولو خبرو پوری اجازت ته په قبایلی علاقو کې مسیج جاجونه ودیلیا منعقد کیږي چې په تیرشي وختونو کې په دې باندې بندیز وو.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې د ټولو سیمو خلکو ته د خپل حقونو او سیاسي دریز مخ ته وړلو اجازه شته. اقبال افریدی په داسې حال کې دا دریز وړاندې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي د ریاست پر ضد د بیانونو ورکولو په تور زندان دي، خو غورځنګ بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل بنیادي حقونو لپاره سولې مبارزه کوي. د نړیوال ادارې اکانومیست انټلیجنس یونټ د راپور لمخي ناروې، آیسلند، سویډن، سویټزرلند او کناډا د جمهوریت لپلوه په ترتیب سره په لومړی، دویمه، دریمه، څلورمه او پنځمه درجه کې نیول سوی دي. خوشمالی کوریا او کانګو بیا په 168 او 168 درجه کې نیول سوی او د تر ټولو زیات امیرانه رژیمونو په قطار کې درول سوی دي. پر دې سربیره هند په 350 درجه کې د نیمګړو جمهوریتونو په قطار کې او افغانستان بیا په 190 درجه کې د امیرانه رژیمونو په قطار کې راوستل سوی دی.
ورځنګو تاسو مشال لري او ته وي د مشال لري د نن حساته خبرونه د دې روستي خبري غړې د روستي خبرونو د لنډیز د پاره مای خپل همکاري انیس اجمل لورکو.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه. د جلسې پر مهال د غورځنګ غړو یو واری بیا له حکومته د لادرکه کسانو د موندلو په خپلو وسایلو اختیار ترلاسه کولو ترڅنګ یو شمېر غوښتنې وکړې. د غورځنګ مشرانو دا هم ویلي دي چې نن د دوی ګڼ کسان په جلسه کې د برخې غستو پر مهال پولیسو نیولي وو، خو بیا پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې اړه ورسره د نیول شوو کسانو هیڅ رپورټ او نمونه نشته. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې په مرحله واره توګه نه بلکې په یو ورځ کول غواړي. د صوبې د قانون وزیر دا خبره د انتخاباتي کمیشن لخوا د فروری 13 په سپریم کورټ کې د جمع شوې درخواست په توبرګون کې کړې. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 350 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 1,900 ته رسېدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تېر شوه ورځ کې د کورونا وایرس نور 1,460 کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو سرداری پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د دې هیواد د سینټ انتخاباتو په اړه د ولسمشر فرمان یو غیر جمهوري عمل بللی دی. د نوموړي پر دې مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلې په خپلو غړو باور نه لري، نو ځکه د اورډیننس په جاري کولو سره د سینټ انتخابات د ښکاره رایې له لارې کوي. بلخوا حکومت وایي چې دې سره به ټاکنې شفافې وشي. په کابل کې نن د دوو مقناطیسي ماین چاودنو په نتیجه
دوه تنه زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. او نن په برما کې په لسګونو زره کسان په هېواد کې د لګول شوي کودتا پر ضد راوتي او د منتخب شوي مشرې آنګ سان سوچي د راخوشي کولو غوښتنه یې کوله.
مشال ریډیو ته وګیوم دې سره ما مجید بابر انیس اجمل او نو درې ته اجازه راکړئ. په دې سفر به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.